لخپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې سات کې د ګڼو نورو خبري موضوعاتو او مسایلو ترڅنګ پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر له وروستي حاله او د افغانستان د سولې د عالي شورا له تازه سرګندونو خبرېږي. دا شان دا هم اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړی د خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته پاملرنه به زیاته شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد پر ضد د 2013 کال کمپاین نن پیل کړ. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې هغه روسي ډیپلوماتان چې له امریکا څخه ایستل شوي دي نن په دو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته پاملرنه به زیاته شي. ښاغلی غنی د پکتیا په مرکز ګردیز کې یوې غونډې ته وویل چې پکتیا به لومړۍ درجه ولایت ته ارتقا وکړي او د زیاته کړه چې د برېښنا بیه به له 150 افغانیو څخه شپږو ته راښکته شي او یوه صنعتي سیمه به په دې ولایت کې جوړه شي چې د جلغوزو او مڼو پروسس ته به زمینه برابره کړي. ولسمشر وویل چې دا ځل ګردیز ته د 2 ساعتونو لپاره نه دی راغلی، بلکې شپه به تیروي او سبا به هم د خلکو مدني فعالانو ښځو او ځوانانو له ډلو سره جلا جلا کینی او د هغو ستونزې به مخامخ اوري. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د ټاکنې ستاینه کړې. یونما په یو خبر پانه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د مشر تادامیچی یاماماتو له قوله لیکلي دي چې وایي د تلې یا میزان په 28مه نیټه د انتخاباتو د ورځې ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا یو مهم او مثبت اقدام دی چې له پلان څخه د عمل پړاو ته لاره پرانیزي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالبدی سیاد نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې هغه اندېښنې چې ګڼې انتخابات با په ټاکلي وخت تر سره نشي بي ځایه وبللې.
ما قبلا هم یک کمیټه را تشکیل دادیم و یې نگرانی ما هم است.
موږ مخکې هم یو کمیټه جوړه کړې او دا زموږ اندېښنه هم ده. خو دا کمیټه به د ولسمشتۍ د انتخاباتو لپاره کار پیلوي. موږ د ولسمشتۍ د انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری لرو. مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دسمبر میاشت کې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره د رای ورکونکو د نوم لیکنې د 28.4 میلیون ډالر مالی لګښتونو د بودیجې په سلو کې د نوي برخې مرستې ژمنه وکړه. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د داعش ډلې د یوه زندان مشر خپل ډله پریښي او له وسلوال فعالیت څخه یې لاس اخیستی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالحفیظ خاشینن ازادۍ راډیو ته وویل د نعمت الله په نوم د داعش ډلې غړی چې پخوا یې په درزاب ولسوالۍ کې له خپلو دریو همکارانو سره یو ځای فعالیت کاو له دولت سره یو ځای شوی دی. ښاغلی خاشي وایي له دې مخکې هم د داعش ډلې 15 غړو په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې خپله وسله پر ځمکه ایښي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی د فساد پر ضد د 2013 کال کمپاین نن پیل کړ. اروپایي ټولنې په یو خبر پانه کې ویلي دا کمپاین 3 ورځې دوام کوي او د افغانستان د پرمختګ، اقتصادي ودې او انتخاباتو پر سکتورونو د فساد د ناوړه اغیزو رابرسیره کولی هدف دی. خبر پانه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر له قوله لیکي چې وایي افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د یو شمیر قضیو د څیړل کېدو او د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کولو په څیر په 2018 کال کې ځینې ګامونه پورته کړي، خو نوموړی زیاتوي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې افغان حکومت باید نور اقدامات هم وکړي. لازده رادیو خبرونه اوري. هغه روسی ډیپلوماټان چې په برتانیا کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس د مسمومولو د قضیې په تړاو له متحدو ایالاتو څخه ایستل شوي وو نن په 2 الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکوي چې په واشنگټن کې د روسیې د سفارت 46 کارکوونکي او د هغو د کورنۍ غړي د دې الوتکو مسافران دي. پا په سیاتل کې د روسیې د جنرال قونسلګری او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماټیک ماموریت 14 نور غړي بنن وروسته په یو بل الوتنه کې مسکو ته ورسیږي. متحده ایالاتو روسیې ته ویلي چې خپل 17 روسی ډیپلوماټان له امریکا وباسي او په سیاتل کې خپل قونسلګری بند کړي. دا د هغو نړیوالو غبرګونونو یو برخه ده چې د مارچ په 14مه په برتانیا کې د یو روسی استخباراتي مامور سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا له مسمومېدو وروسته د روسیې په وړاندې د لویدیځو هیوادونو لخوا تر لاس لاندې نیول شوي. د سایبریا سیمې په کیمیروا ښار په یو تجارتي مرکز کې د اور لګېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو له مړینې وروسته د دې سیمې والي له خپلې دندې استعفا کړې. د روسیې د دې سیمې چارواکو ویلي چې امان تولیوف نن خپله استعفا ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړه. تولیوف د دې پیښې په وړاندې په سړه سینه د چلند له کبله د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی و. د کیمیروو په یو تجارتي مرکز کې تېره اونۍ د یک شنبه په ورځ اور ولګېد چې په نتیجه کې د 1 ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه شول. چارواکي وایي چې په پیښه کې 70 نور کسان هم ټپیان شول چې 15 تنه تر اوسه په روغتونونو کې دي. او د اروپایي ټولنې فضایي اداره ایسا وایي د چین یو غیر فعال فضایي لابراتوار ښایي بیرته د ځمکې اتموسفیر ته ننوځي او نن یا سبا پر ځمکه راپرېوځي. ایسا چې د تیانګانګ یو په نوم د دې وسیلې لارې څاري مخکې ځمکې ته د هغې د ستنېدو نیټه د مارچ 1 یا د اپریل لومړۍ ښودلې وه. چینایي چارواکو ویلي دا فضایي لابراتوار به چې وزن یې 8 دی ځمکې ته له رارسېدو سره سم کوم زیان ونه روي. د چین د فضایي انجینرۍ ادارې ویلي چې خلک د نه ورخطا کېږي ځکه دا وسیله به د ساینس فکشن فلمونو په څیر له ځمکې سره ټکر ونه کړي بلکې د ټوټې کېدو پر مهال به په آسمان کې د لکۍ لرونکو ستورو په څیر یوه ښکلې منظره جوړه کړي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ولایت ته په خپل سفر کې د یو شمېر پروژو پرانیسته وکړه.
د پکتیا صنعتي پارک او د امنیت کمانډاري د نوي تعمیر د کلنیسته او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په مخه پکتیا ته ولاړې.
په دې اړه له راپور سربیره مرکه هم لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي.
ما از هر دو طرف میخواییم که آتش بس کنن و به صلح روی بیارن. هر چی بیشتر آتش بس باشه به مو اندازه به نفع مردم افغانستان است.
داشن په یو بل راپور کې اوریچې د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نوی وی په دغه هیواد کې د خبريالانو وضعیت له خرابیدونکو حالت سره مخ ده. په نړیوالو مسایلو کې اوریچې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه د کوسوو پر صدر اعظم راموش هردانیا نیوکه وکړه چې له خپل هیواد د فتولا ګولن له شبکې سره د ارتباط په تور د شپږو ترکانو پر استلو انتقاد کړی وو. د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ د انصاف فلټ کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې تاسو کولی شئ په 12.9 او 13.15 اف ام صفه باندې د هیواد په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واورئ. وسمرزو د خبرونه د سر موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د برېښنا د 240 کیلو وولت سب سټېشن پرانسته او د 100 نورو پروژو د کار د پیلېدو ډبره کې خوده. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرختی پروژو د پرانسته ترڅنګ د پکتیا د عمومي امنیتی وضعیت د ارزولو په خاطر هغه ولایت ته تللی دی. له خغلی غنی سره په دغه سفر کې د کابینې سو وزیران او د حکومت لوړ پوړي نور چارواکي هم لدی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو دوه ورځني سفر پکتیا ولایت ته تللی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبې په سهار ګردیز ته رسیدو وروسته په هغه ولایت کې 100 پروژې پرانستلې. ښاغلي غنی په پیل کې د ارغندۍ ګردیز د 240 کیلو ولټه برېښنا د لاین او د ګردیز د 240 کیلو ولټه سب سټېشن پرانسته وکړه. د دغه لاین ټول ظرفیت 300 میگا واټه دی او اوس مهال د ګردیز سب سټېشن ته 2.5 میگا واټه برېښنا لیږدوي. د دې ترڅنګ د ولسمشر غنی په لارښوونه د پکتیا د امنی قومندانۍ د کمپلیکس د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه. په دغه کمپلیکس ټول 45 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د 1500 میاشتو په موده کې به بشپړه شي. ولسمشر غني په دغه سفر کې د ګردیز زرمت د سړک د کار پرانستو هم وکړه. د دغه پروژې ټول لګښت 580 میلیونه افغانۍ دی او حکومت یې د 1500 میاشتو په موده کې د جوړېدو ویلي دي. پکتیا ته د ولسمشر د سفر پر مهال دغه په حضور کې د شهیدانو، معلمینو او مامورینو د ښارګوټي او د پکتیا د صنعتي ښارګوټي نقشې هم لاسلیک شوې. جمهوري ریاست وایي د یادو پروژو د پرانیستو تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غني د هغه ولایت عمومي امنیتي وضعیت ارزوي او له همدې امله به د خلکو له بېلابېلو قشرونو سره وګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر به هلته د دې پرانیستلو تر څنګ پکتیا د علماو سره د متنفذینو قومي مشرانو سره د مدني ټولنې او ځوانانو سره همدارنګه د ښځو له شبکو سره به په ناستې او مجلسونه ولري.
دا د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو رئیس پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غني دریم سفر دی. ولسمشر غني دغه ولایت ته دا سفر داسې مهال کوي چې څه باندې 2 میاشتې وړاندې هغه په کابل کې د لوی پکتیا د قومونو سره په یو غونډه کې ویلي وو په لوی پکتیا کې داسې انکشافي پروژې د تطبیق پلان لري چې له امله به یې دغه ولایت د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. د صنعتي چارو یو کارپوه خان ولی بشرمل وایي په بیلابیلو سیمو کې د زیربنایي پروژو تطبیق د افغانانو دوامداره ثبات او پرمختګ ته لاره هواروي.
دغه پروژې د پکتیا د خلکو یا د ژوند اساسات چې دي هغه کې یو کلیدي بدلون راوستلی دی. مثلا د دې سره به روزګار ته زمینه برابره شي، صنعت ته به زمینه برابره شي، او د کلیو ترمنځ به یا د ولسوالۍ او د ولایت ترمنځ به واټن له منځه ولاړ شي. صنعت په برخه کې یو کلیدي بدلون دی. زه فکر کوم دا ټول هغه نښې نښانې دي چې یو دوامدار ثبات ته، انکشاف ته لار هواروي.
ښاغلی بشرمل وایي په پکتیا او نورو ولایتونو کې د پروژو د عملي کولو لپاره باید سیمه ییزې ادارې هم ځانګړې پاملرنه ولري او د عملي کولو لپاره باید کاري ظرفیت په تخنیکي توګه وروزي.
د یوسف خان زدران ریپورت کې مو واورید چې ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته تللی و هلته یې د یو شمېر پروژو پرانسته کړې ده. دا چې ولسمشر هلته سه لیدنې کتنې هم کړي او د لیدنو کتنو مهم ټکي سوال په دې اړه همدا شېبه زما بل همکار نجیب الله الوخیل صاحب را سره د ټلیفون په کرخه ده. هغوی نه به وپوښتو. الوخیل صاحب ستړي مشی، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. په ریپورټ کې مخکې زدران صاحب د یو شمېر پروژو د پرانستې خبره وکړه. آیا ولسمشر هلته تر دې مهاله لیدنې کتنې هم کړي دي او که کړي نو مهم ټکي سوال؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه او دوستانو په راپورټ کې هم ولیدل، ولسمشر د افغانستان د یو شمېر مهمو وزیرانو
ډېره زیاته مننه. د امنیت په تړاو هم کراته وایست ولسمشر د پکتیا د امنیت د ارزونې لپاره هم هلته سفر کړی دی. ویل شوي چې امنیت هم ارزوي دی. په دې اړه هم څه خبرې شوي دي؟ ولسمشر د امنیت په برخه کې هم خلکو ته ډاډ ورکړی؟
دا مسلې درلودې. خپله ولسمشر له خلکو څخه غوښتنه وکړه امنیتي ځواکونو ته هم وظیفه ورکړه چې باید خپل امنیتي سبابي اضافه کړي، او اته په مثال کې د کورنۍ کار وزارت او شمېر کسان وو چې دوی هغه کې پالنګوري کړی و سلام علیکم ولا سفر جنرالانه وی سلام علیکم هغه کې کړی دي په ځمن کې نن لګوندې ورسته موږ یې اوري معلومات لرو د پکتیا ولایت ملکی او پوځي چارواکو سره د هغه کتنه و دا کتنې اوس هم دوام لري او د هغې تفاصیل بیا بدني فارم سره خپل سره او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو سره خبرې اترې ولري. یوه یادونې سلام کوم ولسمشر په خبرو کې چې په غونډه کې دي د دې خبرو تر څنګ خپله ولسمشر له خلکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. په ډاډ یې وویل چې په روان کال کې به د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات کېږي او په راتلون کې دیارلس سوه اته نوي لمریز کال کې به ولسمشرۍ ټاکنې سرته رسېږي. د ده د شفافیت ډاډ ورکړي خو له خلکو وغوښتل چې باید انتخابات کې برخه واخلي ترڅو د نړیوالو ته دا معلومه شي چې د افغانستان خلک څه دي خپل اساسي قانون ته ژمنتیا او تعهد لري. همدارنګه د ستورې مسله یې ډېر زیات سره یاده کړه د وویل ټولو لپاره بې ساره قدمونه اوچت کړي دي او له خلکو وغوښتل چې تر دې وروسته دې ولسي فشار وارد کړي چې ځکه مخالفین تر دې اضافه دوی دلایل نه لري هغوی باندې
من لو خل صاحب کور ودان ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه معلومات مرسر شریک کړل. زما همکار نجیب الله لو خل چې پکتیا ته د ولسمشر د سفر او دغه د سرګندونو په اړه معلومات له تاسو سره شریک کړ. بیا هم په همدې موضوع تم کېګو ل دې سره په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو واستازي د پروژې د هغه ولایت د خلکو لپاره خورا مهمه بولی. د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته ویلي ولسمشر تر د هغه پروژو ته کار کړی چې ل پکتیاوالو سره ژمنه کړي او تمه ده چې نو پروژو ته به هم حکومت څنګه پاملرنه ولري. پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر پړه از ما همکار یوسف خان زدان د خغلی مجدی نظر په مرکه کې پوښتله.
د جمهور رئیس پکتیا ته تاګه کې کوم چې ډیره مهمه پروژه ده هغه د پرمات سرک چې نه تنها په پکتیا پورې اړه لري هغه یوه ملي پروژه ده چې د ټول افغانستان په نفع ده. یعنی هغه کومه ترانزیتي لاره یا د مواد رسول چې جنوب غرب او زیته دې لارې نه کېږي په سلګونو کیلومتر لاره نږدې کوي چې دا یوه ملي پروژه ده. د دې تر څنګ د امنیت قمندانې د تسپیچلیان کې چې په هغه عملی کې هغه امنیت قمندانې ودانۍ رنګ شله نوې ودانۍ د ډبره کې خو کېږي د کار د شروع کېدلو د بنسټ ډبره
سو برېښنا ته اشاره وکړه چې عملا د دغه لیک هم پیل شو او دوه دېرش میګاواټه دی. د نور پروژې خو به چې کله بشپړېږي هغې باندې به بیا هم غږېږو. له دې وړاندې هم ژمنې شوي په دغو ژمنو کې حکومت څومره بریالی او څومره کړي دي. خو آیا دا اندازه برېښنا د پکتیا لپاره کافي ده که نه؟ که څه هم ټوله درې سوه میګاواټه ده چې په وخت سره شاید زیاته شي. د اوس مهال لپاره په پکتیا کې که صنعتي کارونه مخته ځي او د خلکو روښنایۍ ته ضرورت وي اندازه یې څومره ده؟
مو د اوس د پاره خو د مرکز د ښار د پاره دغه برېښنا کافي ده. ولی موږ تر اوسه پورې متاسفانه پکتیا کې فابریکې نشته دي او دغه ساحه غځول شوې نه ده. نو پکتیا خو واقعا لکه نور ولایتونه ټولو مناطقو ته برق ضرورت لري، خصوصا د پکتیا د اطرافو ولسوالۍ ته یا د اطرافو نایو ته. نو زه فکر کوم چې دغه کومه راغلې هغه کافي نه ده. دی ولې د اوس لپاره یې موږ ستونزې حل کېدای شو.
که څه هم تاسو د دغو پروژو د اهمیت په اړه وویل، په تېر کې هم رئیس جمهور چې ګردیز ته سفر کړی و ځینې ژمنې کړي وې، که هغه پرته لکو دغه وخت سره دغو شرایطو سره یعنې څومره حکومت بریالی شوی دغه ژمنې چې پکتیاوالو ته یې کوي هغه پوره کړي بیرته؟
د خپل جمهور رئیس کومې ژمنې چې تر ډېره حده پورې موږ ورنه راضي یو هغه تر ډېره حده پورې هغه کارونه ورباندې شوي چې دوی ژمنې کړي لکه مچلغو بند او برق د پکتیا ته راوسته. د خپله د زرمت سرک دی چې دا یوه ډېره مهمه پروژه وه او د دې نه علاوه یوه چې ډېره مهمه د اقتصادي مسله ده د پکتیا دپاره، هغه د جلغوزو د پروسس مسله ده چې جمهور رئیس دې کې زیات علاقه مندي ښیلې ده. تقریبا دغه پروسه به پروسس نه وروسته دغه تجارت به تر شپږ سوه میلیونو ډالرو پورې د کال ورسېږي چې طبیعي ده د پکتیا د خلکو په ژوند باندې به ډېره مثبت اغېزه ولري.
پکتیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه مو زما د همکار یوسف خان زدران سره د ګلپاچا مجیدی مرکاو خبرې اوریده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دا نور راپورونه خبرونه او مرکې تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او سوشل میډیا کې هم تاسو کولی شئ چې موږ وساري. اوس هم د سولې په تړاو یو موضوع. د افغانستان د سولې علي شورا په افغان جګړه کې له ښکېلو خواوو د وربند غوښتنه کوي. د دغې شورا مرستیالې حبیبې سرابي د یکشنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د سولې علي شورا په جدیت د هلمند له ولسي حرکت هم ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د وربند په ګډون ټول مسائل د سولې په وړاندې شوې طرحه کې واضح کړي او د طالبانو ځواب ته پټمه ده. زما همکار حدیث پردیس همدا شیبه په سټوډیو کې دا په ډېره جزئیات شریکوي.
کچه هم سباندې میاشت وړاندې افغان حکومت د کابل کانفرنس د دویمې ناستې پر مهال طالبانو ته د سولې په طرحه کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو د سولې علي شوراوي دواړه خواوې باید اوربند ته غاړه کېږدي. د دغه شورا مرستیالې حبیبې سرابي د یکشنبه په ورځ کابل کې د یوې خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند غوښتنه دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ته راجع کېږي.
باید در نظر داشته باشیم که طرف های درگیر باید اتقال
نو موری وی دا باید پاپام که ولرو چه دوربند گفتن باید دوار خواه ولوری وشی مونگ لدوار خواه وغارو چه دوربند وکری و سولیتا مخکری و هر سمره چه دا غوربند موده دیروی گتای خلگو تزیاد دا
هر چی بیشتر آتش پس باشه به مو اندازه بنف مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې اغلی سرابي د سولې د ټینګښت لپاره د هلمند له ولسي حرکت د ملاتړ تر څنګ وویل چې طالبان باید د زوریدلو افغان مېرمنو غوښتنې ومني. د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت چې له پیلېدو یې وونې تیریږي د جګړې د درېدو او اوربند غوښتنې مطرح کړي. د دغه حرکت ځینو غړو د نه خوړو اعتصاب هم وکړ، خو طالبانو په خپرې شوې اعلامیې کې ویلي چې اعتراض کوونکي دې خپل اعتراض په دغه ولایت کې د میشتو امریکایي ځواکونو د ډیم مخې ته وکړي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو بیا په احتیاط د هلمند پرلتکونکو له غوښتنو هرکلی او ملاتړ کړی. تر دې وړاندې په کابل کې هم پرلتکونکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د درې میاشتنی اوربند غوښتنه کړې او دای ویلي تر هغې چې د غوښتنه نوي منل شوې د کابل په حضوري چمن کې به د پرلت خیمه ولاړوي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د اوربند په ګډون طالبانو ته د سولې په طرحه کې ټول مسایل واضح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به ډیر ژر د انډونیزیا او یو میاشت وروسته به سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه هم جوړ شي.
ډېر زیات مننه کوو پردیس صاحب. کوربدان، اوس هم د انتخاباتو په تړاو یوې موضوع ته راګرځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان تر څنګ ولسمشریزو ټاکنو ته هم د چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د دې لپاره چې د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې اندېښنې موجودې دي. دغه کمیسون سرلووسه دغه انتخاباتو ته کار پیل کړی دی. یوسف خان زدران د موضوع پاره نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې تر انتقادونو وروسته چې ګواکې دا کمیسون په اوسني ظرفیت د انتخاباتو د ترسره کېدو وړتیا نه لري، وایي کمیسون د راتلونکو ټولو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی لري. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې ځینې اندېښنې شته، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې برخه کې هم کارونه پیل کړي دي.
و ما قبلا هم یک کمیته را تشکیل دادیم و این نگرانی ما هم است.
دوی په دې برخه کې مونږ هم اندیښنې لرو، خو مونږ مخکې یو کمیټه جوړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره یې سرلوسه کارونه پیل کړي او ان شاء الله چې د خلکو اندیښنې په پام کې نیول کیږي. دا کمیټه خپل کارونه بیل تر سره کوي او مونږ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لرو. ښاغلی سیاد د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وویل چې دغو انتخاباتو ته د حمل د میاشتې له 15 نیټې نه په مرکز او ولایتونو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې د سور د میاشتې له 15 نیټې بیا د جوزا تر 8 نیټې پورې په ولسوالیو او د جوزا له 9 نیټې بیا د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې په کلیو کې دا لړۍ دوام مومي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د امنیتي ځواکونو په همکارۍ نهو ولایتونو ته د اساسي موادو لیږد بشپړ شوی او نورو اولس ولایتونو ته هم لیگل کیږي او یو ولسو نور ولایتونو ته هم لیگل کیږي. دا کمیسون وای د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات دروان کال د میزان د میاشتې پاتوشتمه نیټه تر سره کیږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي دي چې د جمهوری ریاست انتخابات به په 2019 کال کې په خپل ټاکلي وخت تر سره شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په خپل وخت د شفافو او عادلانه انتخاباتو په تر سره کولو ټینګار کوي.
انتخابات ضرورت مردم افغانستان است.
دوی انتخابات د افغانانو اړتیا ده. کومه نیټه چې اعلان شوی نو له شک پرته به ټول ملاحظات هم ورته په پام کې نیول شوي وي. بیا هم مشرانو جرګه په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوي او موږ له دغې پروسې ملاتړ کوو.
ما حمایت پروسې انتخاباتو میکنیم.
بلخوا د انتخاباتي چارو یو څارونکی جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت په هغې کچې نه دی چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره کړی شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو کولی شئ ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې په 3.15 FM د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه واوري. د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خرابیدونکي حالت سره مخ دی. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبه پر ورځ د 1400 مریض کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دغه مال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 15% لوړ شوی چې دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلي خلوتګر دغه شان ویل چې حکومت د دغه وضعیت په لا خرابیدلو کې رول درلود. اجمل تورمان پرې نور معلومات لري.
د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خرابیدونکي ګڼي ټینګار کوي چې په داشان یو وضعیت سره به ان پلازمینه کابل هم د خبریالانو د فعالیت لپاره خوندي نه وي. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یک شنبه په ورځ په 1499 مریض کال کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت نه د راپور وړاندې کولو پر مهال حکومت په 14 مواردو کې چې د خبریالانو نیول په دولتي پوسټونو او پر رسنیو کې د نفوس موارد هم شامل دي تورن کړ.
وضعیت خبرنګارا داره هر روز بدتر میشه و
د وی د خبریالانو وضعیت پرستر بری خرابېږي او تر دې وروسته به موږ ان د ولسمشۍ مانې څنګه ته هم د خبریالانو د خوندیتوب شاهدان ونه وسو او کدلته د خوندیتوب احساس و نه کړو نو د افغانستان په هیڅ یو سیمه کې خوندې نه یو.
بر خبرنګارا جای مسون
خغل خلوتګر وای د حکومت له خوا بیلابیل پوسټونو ته د خبریالانو ګمارل چې شمیري 50 تنو ترسیږي د خبریالانو د غږ بندولو لپاره یو هڅه و. د نوموړي په خبره اوس یو شمیر خبریالان د بیان د ازادۍ خلاف شوي چې دا په دې لاره کې د ورکل شویو قربانیو په وړاندې یو ستره جفا ده. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه په داسې حال کې ویل کیږي چې د نوی په خبره دوی په تیره یوه اونۍ کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښنې څو قضیې چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اکاس مسعود حسیني د آریانا تلویزیون د اکاس او د غشان د شیبی راډیو د خبر د څانګې د مدیر د وهلو ټکولو لو قضیه پکې شامل وي ثبت کړی دي. د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په 1499 مریض کال کې دوی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1300 د وژنې 19 د ټپي کېدو 140 د نیونې 14 د وهلو ټکولو 30 او د ګواښ 18 موارد ثبت کړي چې په ډیریو کې حکومت ښکېلو. دوی وایي چې په ټوله کې د 1499 کال په پرتله په 1499 مریض کال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 50% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایه ریاست د بیان مرستیال امید میسم د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره د حکومت د هڅو ادعا ردوي. دوی وایي موږ د خبریالانو د ستونزو د اواري په برخه کې د پام وړ انعطاف لرو او دا اراده لرو چې هیڅ یو خبریال ونه ځورول شي او که داسې وشوه یو کمیټه شته چې ورته رسیدګي وکړي. اړوند ارګانونه مسؤول دي چې خبریالانو سره د تاوتریخوالي موارد وڅېړي او هغوی چې د خبریالانو سره ناسم چلند کوي سزا ورکړي. موږ کله هم نه غواړو چې دغه لاسته راوړنه زیانمنه شي.
کی دست آورد خدشه دار شد.
ده دی طول و انتقادون و سرسر ده خبریالان و دوشن او دوی سر ده توتیخوال دوستیو تا نرسیدگی حقیقت سری چه یوشمیر خبریالان ورتگوت نیسی او وی که وضعیت ده غشان دوام عمومی ده خبریالان و او رسانه و کار با تردی را اخیز من کری. ده افغانستان لرسانه و ندملاتر اداره نی وی که ده وضعیت تپام منشی روان کال به هم ده خبریالان و او رسانه و لپاره خکال نوی.
مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو تاسو پر وخت کرا او دقیق خبرونه وړاندې کوي. هله ده چې تل مو ملتیا وکړي په سوشل میډیا کې هم زموږ سره اوسئ، زموږ د ویب سایټ لاره هم خبرونه وګورئ او ولولئ. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې خلکو ته په وینا کې وویل چې د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته به پاملرنه وشي او دا ولایت به لومړۍ درجه ولایت ته ارتقا وکړي. په کابل کې د اباسین زدران د تجارتي مرکز یو شمیر هټیوالو نن پر کابل ښاروالۍ د فساد تور ولګو او پر ضد یې مظاهره وکړه. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د میزان په 28مه د انتخاباتو د ورځې تاکل یو ښه اقدام وبله او ستاینه یې وکړه. د سایبریا سیمې د کیمیروا ښار په یو تجارتي مرکز کې د اور د لګېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو له مړینې وروسته د دې سیمې والي له خپلې دندې استعفا وکړه او هغه روس ډیپلوماتان چې له امریکا څخه ایستل شوي دي نن په دوو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل. د هغه ډیپلوماتان دي چې په برتانیا کې د یو روس ایجنټ د مسمومولو له پیښې وروسته د لویدیځو چارواکو د غبرګون په ترڅ کې له دې هیوادونو ایستل کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان مشان جرګې د کرکټ د ملي لوبډلې وروستۍ بریاوې او اتلولۍ وستایلې. د مشان جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې تل ولس ته خوښۍ او ویاړونه راوړي او تل یې د هیواد نوم ځلولی دی. ښاغلي مسلمیار د 2019 کال نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې وتل او د غوروي پړاو سیالیو د اتلولۍ جام ګټل د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. په پای کې د مشان جرګې لخوا د ملي لوبډلې لوبغاړو ته مډالونه او د ګلونو ګډۍ هم ډالۍ شوې. د افغانستان د هاکي فدراسیون وایي د بودجې د کمښت له امله ښایي د هاکي ملي لوبډله د پاکستان له سیالیو پاتې شي. دغه فدراسیون د خبرونو مسول محمد کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی 15 میاشتې وروسته په پاکستان کې د شپږو هیوادونو ترمنځ د هاکي سیالۍ وشي چې افغانستان ته هم پکې بلنه ورکړل شوې ده. ښاغلی خوشبین وایي د هاکي فدراسیون لخوا هڅې روانې دي څو د دغو سیالیو لپاره مالي امکانات پیدا کړي او د هاکي لوبډله په دغو سیالیو کې لګډونه پاتې نه شي. دده په خبره ټاکل شوی چې تر دوو راتلونکو میاشتو پورې د هاکي ملي لوبډله په یو تمریناتي کمپ کې د ګډون لپاره هندوستان ته لاړ شي. او د هسپانیا د لا لیګا سیالیو کې تیر شپه ریال مادرید لاس پالماس ته ماتې ورکړه او د بارسلونا او سیویا ترمنځ لوبه بیا 2-2 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ریال مادرید او لاس پالماس ترمنځ لوبه کې رونالډو له دې عمله ګډون نه درلود چې د یوونتوس په وړاندې سیالۍ لپاره په تمریناتو بوخت و. خو د نوموړي په نشتون کې ګریت بیل او کریم بنزیما د خپلې لوبډلې لپاره ګولونه ووهل. خو د بارسلونا او سیویا ترمنځ لوبه کې بیا بارسلونا د لوبې تر 80مې دقیقې پورې له ماتې سره مخ وه. خو د لوبې په پاتې دقیقو کې د میسی او سوارز په ګولونو سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د لا لیګا سیالیو په جدول کې بارسلونا د شپږو امتیازونو سره لومړی، اتلتیکو مادرید او ریال مادرید د 3 او 3 امتیازونو سره دوهم او دریم ځای کې قرار لري. د ورزشي خبرونو پای. نن د سره د روانې خبرونې خبري برخه پای ته رسیږي. د خبرونې پاتې برخه د وونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. تاسو اوریدو ته راوبولو.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي
راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالکریم عزیزي شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې لسبان د لسو کلونو راهیسې یو ولسوال پر خلکو حکومت کوي. دی وایي د دغه ولسوال له چلنده خلک تنګ شوي، ځکه چې یو کار هم له قانون سره سم نه دی او په سیمه کې د خشونت او ناوړه چلند یوه نمونه ده. دی دا هم وایي د ولسوال برور د ولسوالۍ امنیه قمندان دی او د ده له چلنده هم خلک راضي نه دي. د دې ستونزه مو د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې او د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړه. لومړی به د عبدالکریم عزیزي او ورپسې به د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
رور ستانوم څه ده؟
عبدالکریم عزیزي.
ستونزه دې څه ده؟
پخوا زما وظیفه په کابل کې د نجیب په وختو کې، بیا چې نجیب سقوط وکړ خو وضعیت خراب شو، زه ولاړم دغه ولسوالۍ ته. هلته مې یو دوکان ونیول، چې شپې ورځې مې تېرولې. په هغه شپه چې مجاهدین بیا راغله، دغه سلیم پخوا چې و اوس مړ دی، په انفجار کې مړ شوی دی. دا نفر خدمت و د حضرتانو دروازه کې، بیا چې دا توپک واخیسته کمانډان سو، بیا ولسوال سوالته تر اوسه چې د دوی ځمنه موس قدرت د دوی ځمنه په لاس کې ده. یو څلور کاله د مخه یو کار انفجار ورکې دی مور شو بالا.
عزیزي صاحب، اصل موضوع ته راوګرځه چې ستونزه څه ده؟
مشکلات په دې اکله جناب محترم دا چې په تاسو سوار لاس کالو کې چې قرضې راغلي دي، تر اوسه خلک ژوند دي بيخي د دوی د لاس خراب دي.
د دغه غیر قانوني کارونو هغه مثالونه څه دي؟
مثلا زکات او عشر دغه د خلک ټولې په هر کال کې تقریبا سل خروار دو سو خروار د خلک غنم ټولې.
تاسو ویل چې سلیم ولسوالو هغه مړ شو، دغه ولسوالي چاته پاتې شو به؟
د چې مور څه دی د دوی ځامن اوس یو قومندان دی، یو ولسوال دی، یو عامر امنیت دی. دا ټول ولسوالي اوس دغه سلیم د ځامن په لاس کې دي.
دا حکومت مقرر کړل؟
یا سر حکومت حکومت دوه درې نفر واستول د دوی په لاس مکتوبه ورکړه چې ته ورته هلته ولسوال هلته تللي دي. د سلیم ځامن ورته وویل چې مر غواړي که ژوند که مر غواړي خو لاکه زما بالا ورشه دغه مکتوب ځینې سریل بېرته رخصت کړي دي. څوک نه پرېږدي هلته چې ورشي هلته ولسوالي وکړي. اوس هم فی الحال یو چا د دوی سره چې و د ملا ابراهیم په نامه د دوی سره و د زولي د قوم یو جلا برخه ده. دا ښه سره دي، بد سره نه دي. خو دا یو څو ورځې د مخه راغلي دي، د قومندان امنی په صفت تعین شوي دي. اوس د دوی د لاسه هلته نشي تللی چې ته ولې زموږ بېل اجازه تللی دي، هلته ځان قومندان مقرر کړی دي. نو دی فشار اوس هم په فراه کې دي. نو خلک ډېر په ستونزه کې دي جناب محترم. یو خو بې سواده خلک دي، دغه سلیم او د دوی زامن چې دي، د خلک سره بېخي بد چلند کوي. دغه روشنفکر خلک چې دي ټول د لاسه مثلا یا کندهار ته راغلي دي، یا هرات ته تللي دي، یا نیمروز ته تللي دي. خلک په ازار دي سر.
داسې یو څو مثالونه ویلی شي چې چا سره زور زیاتی کړی، یا تا سره یا نورو خلکو سره؟
ما سره خدا سي زور زياتي کړی دي. زه د قانون اساسي تصویب په سر ولارم هرات سواله سورزي 15 سورزي زه باندې وم کوته کولسي باندې وم ولچک زولانه او دون لا په ور کوي چې تر اوسه زما په شي درد کې تاسو نه سم پلی. دا خو یو زما پاک شي د کړی دي. او بل هرته یو رئیس مدمر دی، د دوی زو یو چا وژل دي. شه دغه رئیس مدمر لوري واخسته خپل نفر ته ور کوي او مزکی په بل چا خرڅ کوي. دا دوم بل څوک اربع مصومی شي د روبات کلی دی. دا هم د یو چا سره جنجالي وکړي، ماما او خورزده وو. بل اخر دی هم لوري ورکه خپل نفر ته او د دوی مزکی هم په خپل سر دغه سلیم او د دوی ځامن بل چا ته خرڅ کړي. اوس هم دغه مثلا یو د قرباني په سر زتا ته وایم چې خلک قرباني کوي. څوک هیڅ حق نه لري چې یو څه د څه یا غواوی غوی یا بل چی پوسه یو یو ښه دغه نفر دی. نفر دلالان دي مثلا کله تزي دوی پارچه ورکي دغه غوشه او پوست دغه شان تولي او په کال کې 200-300 خرواره غنم د خلکو او شراخي مصرفي ټول ساته
د غمر نه خوالې چې تاسو سر روان دي تاسو او نور سره تاسو دا شکایت والی ته رسولې یا کوم بل مقام ته
ګوره ما خپل څلور تنځه کال زه تلل هم کابل ته ما د هغه وخت یو چا وزیر و هغه ته مې عرض وکړ چې بیا زور نه رسېدی سلیم هلته د سوال و تر اوسه د دوی زامن په خدای ولسوال اوس زامن یې ولسوال دي قومندان امنیت دوی دي مثلا امر امنیت د دوی د خلک داسې چلند کوي او بله خبره صاحب یو کال دوه کاله دمخه یو په یو کلي کې مړ پیدا شو دی د درې کله د هر کله لاس لکه خلک یې جریمه کړه چې دا مور تاسې پیدا کړه دا چا مور کړي ګوره جناب محترم دغه ناخوالې پیش ستانو نو زه غواړم چې زوان ژغ بل ارګانو ته تاسې ورسوي ما په هغه وخت کې درې څلور کاله دمخه ما امنیت ملي ته مثلا نور ارګانو ته دا کشفي ارګانو ته ما دغه ګزارشونه ورکړي دي تر اوسه جامع عمل نه دي رسېدلي د زما ګزارشونه چې مې ورکړي
تاسې ویل چې د ولسوال زامنو دغه ولسوالۍ په زور ونیوله د امنیت قومندان نوم هم تاسې واخیستو د امر د امنیت نوم هم تاسې واخیستو دغه نور خو به د حکومت لخوا مقرر شوي کنه
دا دولت هم خو تاسو معلومه مثلا په پارا کې داسې خلک هلته راځي چې دوی خو روپۍ لري صاحب چې 500,000 یا 600,000 یو والي ته ورکړي یا قومندان ته ورکړي بس د دوی یو مکتوب ورته لیږي چې هلته قومندان یې دی هلته ولسوال یې دا ناخوالې څه نو چاته ژاړو چاته ورسو دا خبره چې مې وکړې په خدای بیله بیله قید و شرط مې تاته وکړې د هېڅ چا سم نه بیریږم او ما د دا خبره تاته کړې دي نو دا ستونزه زموږ په ولسوالۍ کې سه عزیزه اوس هم په خدای خلک دومره حق نه لري چې د یو کلي بل کلي ته ورسېدي مثلا دا ښځې چې ورکوي په خدای چې د دوی اجازه نه وي ولکه څوک خپل لور چاته ورکړي
ستا او د پرچمان د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه څه ده
نو خلک دا غواړي چې سمه ولسوال هلته ورشي او سمه قومندان ورته چې باسواد وي خلک راټول شي د خلک ستونزې حل کړي خلک دا غواړي نو خلک بل شی نه غواړي
مهرباني تشکر
مننه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو لمړی د سیمایز اورګانونو د خپلواک ادارې لوایان دي اغلی منیره یوسف زاده سره شریک کړه اغلی یوسف زاده د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ نه د کریم عزیزی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د پرچمن ولسوال لسبان د لسو کلونو راهیسې ولسوال دی او خلک له چلنده راضی نه دي ستاسې نظر مو غوښت
پیام دارم برای هموطن ما که مطمئن باشن که حکومت نسبت به مشکلات مردم حساسیتای خودشو داره
دغه هیوادوال ته دا پیغام لرم چې دی ډاډمن اوسي چې حکومت د خلکو د ستونزو د حل لپاره حساسیتونه لري او د دې لپاره چې یو مثبت بدلون رامنځته کړو باید مشورې وشي د پرچمن ولسوالۍ د وضعیت د ښهوالي لپاره چې ارزونې ختم شي د جمهوري ریاست له مقام سره به شریک شي چې وروستی تصمیم ونیسي
د انصاف پلټکه
د عبدالکریم عزیزی په خبره د پرچمن ولسوالۍ د امنیت قماندان هم د ولسوال ورور دی او د دې له چلنده هم خلک خوښ نه دي دغه ستونزه مو د کورنۍ چارو وزارت له ویاند ښاغلي نجیب دانش سره شریکه کړه ښاغلی دانش په دې اړه مو ستاسو نظر غوښت
ما این موضوع را یک دفعه بررسی بکنیم که قومندان به اساس چی و چگونه مقرر شده و آیا
موږ به دغه موضوع یو وار بررسی کړو چې دغه قومندان څنګه مقرر شوی له کوم وخت راهیسې دلته قومندان دی او په کوم هدف تر اوسه په دغه څوکۍ پاتې دی د اصلاحاتو کوم پروګرام چې موږ پیل کړی د حالات پکې هم شامل دی
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د فراه ولایت د پرچمن لولسوال او امنیت قماندان نه چې ورونه دي خلک راضی نه دي او د سیمایز اورګانونو د خپلواک ادارې او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو وویل چې دغه مسأله به وسیړي او په اړه به تصمیم ونیول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام وورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت له اجام په نامه باندې چې د خپل نوم د خپل پلار نوم نه څه ښودلی دا وړمې ورځ را چې موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان دی د لس کاله په عمر باندې دی نوکې د دماغې ستونزه لري که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وي پر دغه شمېرې باندې 0 5 5 3 3 3 4 هغه محمد یم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم حاجی اسماعیل منډی ولایت ستاسو دغه راډیو نه یو نفر پیغام پرې شي او زما یو زوی د حضرت نامه اته کال مخکې ورک شوی ده. یو نفر پیغام پرې شي وه نه شماره یې ما ټیکټ نه کړه. خدای چې هغه پیغام دې یو پلار بیا راته خپور کړي او یا په دې اړیکه را سره تماس ونیسي 0 8 8 9 9 5 9 شماره یو پلار بیا تکراروم 0 8 8 9 9 5 9 دا ورور زما پیغام اوري د پنجوي کې زه په حال یم ورته یا د پنجوي د جامې پر مخ مخ د پیښو تر اشاره تامن
نه ساستند د دادګر په نامه یو سړی زما سره سره د پلاوای زه د نه دالیم یو پلاوای زه د مزاری ما څلور کال کې سره سره د بدل نمبر د زنګ راته وي زما نوم ارمان شاه د دې لمنه خبره کوم والسلام.
زه حاجی ګل محمد هلمند ولایت خبره در سره کوم. د لوی مانده په باوړی کې یو لوی مانده کې یو مړی پیدا شوی دی د تر مټۍ تعویز غوټو نور نه د سکرا ورڅخه د نشې ورڅخه د پیژندو وتلی دی د خان اغا په نامه دی د تعویز کې چې د مټۍ تعویز موږ اخلاص کې چې ومه کتی د خان اغا په نامه دی هر رول چې په اړه معلومات غواړي مشترکې په دغه شمېره اړیکه ونیسي.
زه عبدالباري عدل د زابل د ولایت له صفا ولسوالۍ څخه زنګوم. په تېره اونۍ کې یو پیغام خپور شو د جانان په نامه جن نعمت په نامه په دغه اخشي یم په دغه سړی دغه زما نمبر کوم ته زنګ ووهي ډېره مهرباني دي او یو دا پیغام درته راته خپور کړي 0 5 4 5 6 7 0 5 4 5 2 0 مننه کور دان
ما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورکو د شاغه په زیارت کې ما د شاده دې پیژنم نه ما را ودی اوس موږ دوستان و هغه یو دابل اوسه کې اعلان وکي نو زه ورک په دشمارم په زما د دشمار را کول کې اسن الله نه می دي دم نو ما ما را خون زی و یو اعلان تا ورک ما اسمار و من نه ورځ ما يرم و په کندهار کې د کندهار کې وو په هوټل کې د مزدری کې کداغه خوړی کې خو دغه سره به بالا زه خو نو دغه زما پیغام دی و کړی
دا د زما زادې راډیو ته د پیغام زه پرېږدم چې نن د پوهنی نن ورځ د چې د نجولا په نامه یې سړي پیغام پرې شوی وو چې نجولا دې ما په ژن ووهي په دغه لمبر زما سره تماس ونیسي خو موږ دا لمبر ورننیوی روانه او تا موږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله کوم چې دغه د نجولا د نامه پیغام چې پرېښو دا او موږ ته دوم ځل دپاره نشر کړي تا یا د هغه په دغه اشاره باندې اړیکه ونیسي صفر اوسه او یو اتیا یو سلو اته دېرش درې سوه درې دېرش سلام.
زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو هلک دی د یو اتو اوو کالو دی نو هم په پښتو خبرې کوي چې هم په فارسی نو دوی خپل نوم اسمت یادوي کله وایي زه د شعبان یم کله وایي د کوم ځای دی یم نو دار مسلمان ورو چې ما سره دلته مس پر ځای دی په دغه نمبر دې ما سره اړیکه ونیسي صفر دوه واره اووه څلور پنځه درې پنځه دوه واره اووه
وارس ترخیل مغم د دیساف څخه دلته او کاستا د امشا په نامه سن به یې پنځه ویسي همدا چې شپږویس کلن نو داسې دی ساده غوندې ده کله په یوه ځای او کله په بل ځای کې اوسېږي نو که د چا ورور یا همداسې څه کېږي نو دې شمارې ته دې زنګ ووهي صفر اووه درې صفر دوه یو دوه یو صفر صفر بیا تکراروم صفر اووه سوه دېرش یاویش یاویش صفر صفر
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000023461. یو واری بیا وایم 0000023461. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000022211211415.
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه یم زما یو وخت ورک دی د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی اصلي موږ د باغران یو باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور څخه نظاره کړی د ده په حق له چا څوک معلومات لري یا دی زما غږ اوري موږ ته دې پر دا شمېره باندې زنګ ووهي زموږ د سی وی نمبر دی 0202255 بیا صفر په پای کې دا زموږ د سی وی نمبر دی هر څوک د په حق له معلومات لري یا د علم راغ اوري مختلفه د هغه شمېره باندې معلومات راکړي یو لکه باندې جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس نیولی دی. زما یو خوریې دی تا د لجام میز دی دا دوی میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی یار مسلمان ور که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي 0000023485 هر ور ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوال هم دی تقریبا دیرشو کلو په عمر کې دی تقریبا یو میاشت کېږي چې هغه بې درکه شوی دی د مړه او د ژوندي هېڅ معلومات نه کېږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0000023485
بلیا السلام علیکم زه زړګی خوشاله ما د دم کلی د انګریان نن څه تاسو په تماس کې ما ما دا کازوی دی په ودین میږي د زاودین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کېږي د کور څخه نظر کڅوی دی تقریبا د اوه کالو دی از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي 0000025585. وسلام.
السلام علیکم زه رضی محمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. زما یو دوه عزیزان دي زما یو ورور یو وخت شهید هغه دوه کاله او درې میاشتې تقریبا کېږي نادراکه دي د ورور نوم یې ګل احمد دی د مامکزو سوی دی او هغه شي چې دی سردار محمد د میج د سروار کاز دی دی نو دوی که زما ژغه اوري یا په زندان کې یا د یو بهرني وادو ته تللي یا هر ځای کې په هر سیمه کې زما ژغه اوري یا د دوی څخه معلومات لري یو څو ورځې مخکې خو لا دا واندي او له دوه داسې بنده نه سوي د هغو دا خبرې کړې دي چې دا دوه مرد دا کسان هم دی چې په زندان کې خبرې کولی ده
لکه چیرې یا بنجر راله سوی دا بنجر زما ږغ اورېدی چې دا خبره کړي
مشهور معلومات
معلومات
هلو السلام علیکم ز شراسان غردی ز پکتیا ولایت سره غږیږم زما از اتان لاند میږي زه به ګونګ به دا یو کال کېږي که هر چا ته معلوماتي ما ته د په دغه شمېره اړیکې ونیسې صفر اووه شپږ پنځه اته دوه شپږ یو پنځه درې خدای دې وکړي چې ازادۍ راډیو د ما دا پیغام نشر کړي او که هر مسلمان پورته په دې معلوماتي چې هر ځای که نه ما ته د په دغه شمېره باندې اړیکې ونیسې او خدای پوکی چې پیدا شي کسان د طبیعتونه مجازونه ډېره ګډوډ کړي دي نه د مرګ معلومات کېږي نه د ځوان معلومات کېږي فقط السلام
سلام علیکم ازادي راډیو زه محمد ویسه زه کندهار ولایت خبرې کوم زما یو ورور دی د جي په نامه مشهور دی اصلي نوم یې اصلي محمد دی د کندهار ولایت دی د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي د یوه ورور نوم یې محمد ساري د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک حاجي ساکله هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي په بګران کښې بندي وو یو سړی رالی خو بیا اوازه ورکه شوه موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې یوازې تلیفون شماره بیا تکراروم صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې السلام علیکم
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منچکې څخه او اوسېدونکی د باغران دی زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په حق هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي السلام علیکم
السلام علیکم زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي تقریبا د یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی زما اواز اوري یا دی هر ځای وي یا په یو کوڅه کښې وي یا بل ځای وي یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي چې زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه دوه شپږ یو دوه پنځه چې هر څوک په دغه که معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي چې زر افغاني سینی روپۍ کوي د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې نور پیغامونه مشري
ته یو هلک شي نوم یې اسدالله عامر یې دولس کاله دی د پلار نوم یې عبدالواحد د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینټک د کلي اوسېدونکی دی پیالم یې کور په کندهار کښې په لوی هلک شي د شاولي کور پر پم باندې دی د څلور دېرشو ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې بلالویه نومېږي د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري نادرکه شوی دی که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي په دغه شماره دې زنګ ووهي صفر اویا یو څلوېښت اته شپېته درې سوه اووه اویا بله شمېره صفر اویا دوه دېرش یو نوي یو سلو پنځه اتیا
السلام علیکم. د غزنی ولایت افغان ولسوالی در سره په تماس کې یم. نو دغه د زما یو کوچنی خور راکړه ده، درې میاشتې کېږي چې ناده راکړه ده. نو که چا ته معلومات وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ وکړي. 0 1 9 5 10 2 6 5 0 1 9 5 10 2 6 5.
بله السلام علیکم. ما سلامونه قبول کړي آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. په دې هیله چې به زما یو د ماما زوی ورځ تل د تقریبا د 10 کاله کېږي. نو هر مسلمان ورته یې په اړه معلومات لري یا دا خپله دې زما غږ اوري، نو د ټلیفون پر دې شمېرې دې راته زنګ ووایي. 0 1 5 3 4 3 2 9 2 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 0 5 3 4 3 9 1 2.